د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه د تل پشان په خبرونو پیلو. پیښو ته د رسېدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو وریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل په تیرو 4 ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی ولایتونو کې 18 تنه مړه، 55 تنه ټپیان او 2 نور تریتم شوي دي. ښاغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 18 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د بلې خوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین براهیم طه پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل راځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوي ارقام خپره کړي. د دې راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپلو کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي و ستنه شوي. په راپور کې یادونه شوې چې په روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو پر راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې سږکال په افغانستان کې له څه باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. ډبلیو ایف پی نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکارې نادولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک ومومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دا اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. دا په تاسیال کې ده چې د افغانستان د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د نړیوالو مرستې دوی ته تر ډیره نه رسیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په سودان کې د درې میاشتنی کړکیچ له کبله د درې میاشتنی کړکیچ له پایله تر اوسه لږ تر لږه 415 ماشومان وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان دي. د یونیسف مرستیال اجرایه رئیس تد چایبان نن وویل په تیرو 100 ورځو کې پر ماشومانو د سودان د کړکیچ اغیز د هیرېدو نه دی. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه یې د 2500 ماشومانو د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي، خو د بیان له مخې اصلي شمیرې ښایي تر دې ډېرې زیاتې وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې د سودان د جګړې په نتیجه کې له 3.5 لکو ډېر خلک له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش نن له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د غلې د صادراتو تړون بیا تمدید کړي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د تړون د تور سمندرګي له لارې نور نړۍ ته د اوکراین د غلې دانې صادراتو ته اجازه ورکوي. ګوتریش چې په روم کې د خوړو د صادراتو د سیستم په ډیر ورځني سرمشریزه کې خبرې کولې وویل د دې موافقې د لغوه کېدو معنا دا ده چې د لوړو بایو تاوان به تر ټولو زیانګالي خلک پرې کوي. سرمنشي زیاته کړه د غنمو او جوارو بیې لا له اوسه په لوړېدو دي. ګوتریش دا څرګندونې 2 ساعته وروسته له هغه وکړې چې روسیې په دانیوب سیند کې د غلې د صادراتو پر یوه مهمه لاره برید وکړ. خبرونه موله ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه نور جزئیات درکو او په یو مرکه کې د دې سیلابونو پر چاپیریالي عواملو خبرې کوو.
غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي.
ملګری ملتونه وایي اوس مهال په هرو 5 افغانانو کې 2 تنه د خوړو له سختې نامنې سره مخامخ دي. نن په هیواد کې د سنگارخونو د فعالیت ورستۍ ورځ ده. سبب څه کیږي؟
دلته مونږ یو مړه دودی خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کارم بندیږي او د مونږ لاس له دې نه بدتر هم تنګیږي.
په نړیوالو مسایلو کې په مسکو کې د بی پیلوټه الوتکو نننیو حملو ته کتنه کوو، او په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو پر مشرانو د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اغیزو بحثونه لرو.
اوسنی بندیزونه د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس سره کیږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت خسوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په داسې حال کې چې په تیرو درې ورځو کې د هیواد په اتو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 38 کسانو ته رسېدلی، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا په 13 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او سیلابونو د راوتو اټکل کوي. دوی خبرداري ورکوي چې خلک باید احتیاط وکړي. بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې سیلابونو د خلکو څارویو او کروندو ته هم زیانونه اړولي دي. سیلاب ځپلي د سمدستي بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
میدان وردګ، کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار هغه اته ولایتونه دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي. د چنګاښ له 9 د زمري تر لومړۍ نیټې پکې د راوتلو سیلابونو په پایله کې 38 تنه مړه شوي او 500 نور ټپیان دي. د دې وزارت وایان شفیعالله رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې په دې ولایتونو کې د دوی ځایي چارواکو له دوی سره شریکې کړي دي.
د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې له بده مرغه 38 تنه شهیدان، 500 تنه ټپیان، 2 تنه ورک، 900 کورونه نیم یا هم بشپړ نړېدلي، 456 څاروي تلف او نږدې 2000 جریبه کرمي ځمکه او باغونه ویجاړ شوي دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي دوی سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو په خاطر له کورنیو او نړیوالو مؤسسو سره ناسته کې د بیړنیو مرستو غوښتنه هم کړې ده. یاد وزارت د افغانستان په اتو ولایتونو کې خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو د اوښتو راپور داسې مهال ورکوي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت نن او سبا په 13 ولایتونو کې د ډیرو بارانونو، اوریدو او سیلابونو راوتو خبرداری ورکړی دی. د دې وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کابیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل او دایکندي ولایتونو کې د شدید باران او سیلابونو راوتو احتمال شته. د وزارت په بیلابیلو سیمو کې د باران د اوریدو کچا له 15 تر 30 ملي میټرو اټکل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې سیلاب ځپلي دوی ته د ژر تر ژر مرستو رسولو غوښتنه کوي. د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی ګل نبی چې د وړ مشپې سیلاب نږدې 2 جریبه کرنیز ځمکه او حاصلخیز باغ ویجاړ کړی، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او سیمې ته یې د زیانونو د معلومولو لپاره هیڅ ټیم هم نه دی ورغلی.
یعنی د غنمو کښت مکمل خراب کړی ده. کوم نور فصلونه چې هغه د کچالۍ او د لوبیا و هغه هم تقریبا د غنم پخوالي یا سکیدات هم یو څه وخت پاتې وه، نو هغه هم زیاتره خراب کړي دي. تقریبا د اتیا نه تر 90% مځکو کې د میدان وردګو نه جغتو ولسوالۍ کې چې موږ کومې ساحې ولیدلې دا ټولې سیل تخریب کړي دي، په ټولو کې سیلونه راغلي دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت پرون وویل د روان 1402 کال له پایله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو په پایله کې 214 تنه مړه شوي او 340 نور ټپیان دي. د دې وزارت له قوله همدا ډول په راوتلو سیلابونو کې 3015 کورونه ویجاړ او 1600 جریبه کرنیزه ځمکه او حاصلخیزه باغونه هم له منځه تللي دي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د ځاني او مالی زیانونو په اړه جزئیات مو اوریدل. عوام اوریدل چې چارواکي وایي 38 کسان د تیرو دریو ورځو په سیلابونو کې مړه شوي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په تیرو 4 میاشتو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله څه باندې 200 کسان مړه شوي او په راتلونکو اونیو کې هم د سختو ورښتونو خبرداری ورکړل شوی. مرسلین ارسلا د روانو طبیعي آفاتو د عواملو په اړه د اوبو د مدیریت له متخصص وحید الله صادقی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې په مشخص ډول افغانستان ولې له اقلیمي بدلون او ورښتونو څخه ډیر اغیزمن کیږي.
علت څو دلایل کېدلای شي. که چیرته موږ په کلیوالو ساحو کې چې هلته غرونه او رغونه او درې دي په هغو وویشو او بل ښاري ساحو په کلیوالو ساحو کې اکثره په غرونو کې چې کله ډېر مودې پاره باران ونه شي دا د ځمکې پورتنی قشر چې دی د خاوره دا یو څه کلاکه شي، نو کله چې بیا باران رامنځته شي هغه باران ځمکې ته نه جذبېږي او په آنی شکل باندې بیا په جریان یا تبدیلېږي چې د هغې نه سیلابونه رامنځته کېږي. او په ضمن کې د غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې دپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي، نو هغه اکثره خلک بیا نورې وهي یعنې د سوان دپاره استفاده کوي. په ښارونو کې که بیا وګورو دا پرمختګونه چې رامنځته شوي دي په پایدار شکل باندې نه دي. افغانستان کې که څه پخوانی حکومت کې وو که څه اوس دي، اکثریت ساحه بدون د دې نه چې دوی هغه هایدرولیکي رژیم په نظر کې ونیسي اکثریت ساحې دوی پخې کړلې چې هغه د جذب د اوبو مځکې ته بطي کړلو.
اوس مهال چې نړۍ په ځانګړې توګه افغانستان له اقلیمي بدلون او طبیعي آفاتو سره مخ دی، نو په افغانستان کې د ننه د دې اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د مدیریت لپاره کافي ظرفیت موجود دی؟
په دې بخش کې به ډېرې سرمایه ګذاري ضرورت ده. د نړیوال اقلیمي صندوق په نامه یو مالی سیستم موجود دی چې مخکې جمهوریت وخت کې مونږ د هغو نه پروژې اخیستلې او په دې شکل باندې به موږ د دې اقلیمي تاثیراتو دپاره د همغږۍ په خاطر باندې خلکو سره مرسته کړلې. همداسې هم هغه کوم ساختمانونه چې د ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سره ډیزاستر ریسک ریډکشن هدف دا دی چې څنګه د اقلیمي ناخوالو سره هغه تاثیرات مونږ کم کړو. خو افغانستان چون یو غرنی هیواد دی او اکثره درو کې چې خلک ژوند کوي هغلته اکثره دوی مځکې د په خوړو او سیلبرو کې موجودې دي، نو داسې په عموم ډول مونږ د دې نه نشو کولی جلوګیری وکړو. او د مونږ دپاره بیا یو ښه دلیل کېدلی شي چې همه نړیوال صندوقونه چې دي چې دوی دغه صنعتي هیوادونو نه د دې جزیه په شکل پیسې اخلي او داسې بیا متاثره هیوادو ته یې ورکوي، نو د هغو سره مونږ باید همغږي ولرو تر څو د خلکو مشکلات په دې شکل باندې حل کړو او مالي امکانات مونږ ورته جلب کړو.
اوس خو په افغانستان کې د ډیری نړیوالو سازمانونو او مرستګونکو موسسو تمرکز پر بشري مرستو ټول دی، نو که دا اقلیمي بدلون دوام مومي چې دوام هم لري په ټوله نړۍ کې او ډېر ژر مدیریت هم ممکن نه دی، نو افغانستان په راتلونکو کلونو کې څونه له دې برخې متاثره کېدای شي؟
آینده لپاره موږ اوږدمهاله پلانو ته ضرورت لرو. همداسې باید نړیوالو سره همدارنګه نړیوال صندوقونه چې جی سی ایف په نامه دی، گرین کلایمیټ فند دی او ګلوبل انوایرمنټل فند دی، او په دې بخش کې میلیاردونه ډالر مرستې موجودې دي د افغانستان دپاره هم. که موږ تېر وخت کې ما خپله دې بخش کې د تېر حکومت سره کار کړی دی او د ملګر ملتونو د انکشافي ادارې سره، نو مونږ هغلته پروپوزل ورکړي وو. بعضې پروژې چې په جریان کې وي هغه اوس په ټپه ولاړ دي، نو ضرور دا هغه ده چې هماغه پروسې شروع شي. د افغانستان یو څه بخشونه مونږ د کنټرول لاندې مخکې درلودل، یعنې هلته مونږ کار کوله او دا باید د ټول افغانستان ته وغځول شي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص وحیدالله صادقي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په هرو 15 افغانانو کې دوه د خوړو د ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اقلیمي، سیاسي او اقتصادي ننګونې د دې باعث شوي چې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شي. د طالبانو د حکومت چارواکو له دې مخکې د بېوزلۍ او بې روزګارۍ د ډېرېدو په برخه کې دعاوې رد کړې دي، خو بېوزلي خلک بیا وایي چې دسترخانې ورځ تر بلې بې ډوډۍ کېږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اقلیمي، سیاسي او اقتصادي ننګونو له امله په هرو 5 افغانانو کې 2 د خوړو د شدید نامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي. د دې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان د نفوس په 3 برخو کې 2 برخې بیا بشري مرستو ته اړتیا لري، چې دا کچه د 2020 کال په پرتله 45% لوړوالی ښیي. د خوړو او کرنې ادارې په راپور کې چې د جولای په 28 خپور شوی ویل شوی دي چې په افغانستان کې 70% کورنۍ خپل خواړه او عواید له کرکیلې پیدا کوي، خو په خبره د وچکالۍ او سخت ژمي له وجې بزګران هم ډیر زیانمن شوي دي. په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې په ټولنه کې د ښځو په فعالیتونو بندیز هغه کورنۍ چې سرپرستی یې ښځې دي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي چې 225.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په 2023 کال کې 8 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې اړمن کسان بیا وایي کار او مزدوري نه ورته پیدا کیږي چې له امله یې د اړتیا وړ خواړه هم نشي موندلی. له دې ډلې د بغلان ولایت یو بزګر شمسالدین او د کابل یو اوسیدونکي غلام حضرت ازادي راډیو ته وویل،
یو مزدوري خواري نسته ده او بل توکي قیمت دي. موږ سره هیڅ کم مرسته موږ سره نه ده سوې. وضعیت هم ډېر په تریخ حالات کې ده. نو موږ غواړو له دولت سي موږ سره جدي مرسته وسي، که ونه سي موږ حالات به له دې هم خراب سي.
شرایط افغانستان فعلا قسم شده که
د افغانستان شرایط اوس داسې دي چې هیڅ څوک هم پوره نه دي، ځکه باید له خلکو سره مرسته وشي. مرستو ته موږ هم او نور خلک هم اړتیا لري.
مو هم نیاز داریم، مدیګرا هم نیاز داره.
د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ په اړه ادعاوې رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګند بللی و. خو د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې، چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې اوس 28.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په ګډون ځینې نورې مرستندوی ادارې د طالبانو په واکمنۍ کې هم له بېوزلو سره مرستې کوي، خو ځینې وخت د بېوزلو یو شکایت دا هم وي چې مرستې دوی ته نه رسېږي او د کلیو د مشرانو او چارواکو په واسطې ځینې وخت داسې کسان د مرستو په لیستونو کې شاملېږي چې بېوزلې نه وي. خو طالب ویاندویانو تر دې مخکې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان پر روانو چارو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن 2 بی پیلوټه الوتکې له ودانیو سره ولګېدې. راپورونو کې ویل شوی دی چې د دې الوتکو ټوټې د روسیې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې هم لیدل شوی. روسیا ادعا کوي چې دا کار اوکراین کړی، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
له نږدې 2 میاشتو راهیسې دا دویم ځل دی چې د روسیې پلازمینه مسکو د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو شاهد دی. په تازه پیښه کې نن دوشنبه سهار وختي 2 بی پیلوټه الوتکې په مسکو کې له ودانیو سره ولګېدې. تاس خبری آژانس د بیړنیو خدمتونو د معلوماتو له مخې لیکلي چې د یوې الوتکې ټوټې د مرکزي مسکو په کومسومولسکي واټ کې موندل شوی چې دا ځای د دفاع وزارت له ودانۍ سره شاوخوا 2 کیلومتره واټن لري. تاسو لیکلي چې بل الوتکه همدې سیمې ته نږدې په بل واټ کې پر یوې لوړپوړې ودانۍ چې کاري دفترونه پکې ولګېدلې او ودانۍ زیانمنه شوې ده. د روسیې دولتي آژانسونو راپور ورکړی چې دواړه سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام چینل لیکلي 2 بی پیلوټه الوتکې شنډې او سقوط شوي دي او په خبره یې دا کار د اوکراین لخوا شوی دی. اوکراین بیا په مسکو او د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسیې لاندې کړي په ښکاره د دغه ډول بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي 2 بی پیلوټه الوتکې نن سهار 4 بجې پر 2 ناهستوګنیزو ودانیو لګېدلې چې په خبره یې جدي زیان او یا مرګ ژوبله نه لري. نږدې 2 میاشتې وړاندې د جوزا یا غبرګولي میاشتې په لومړیو کې هم پر مسکو د بی پیلوټه الوتکو بریدونه وشول چې روسي چارواکو ترهګریز وبلل. هغه مهال د روسي چارواکو په وینا 8 بی پیلوټه الوتکې د برید په هدف کارول شوې وې چې 2 یې پر ودانیو لګېدلې وې او 2 تنه یې ټپیان کړي وو. په مسکو کې د بی پیلوټه الوتکو تازه برید داسې مهال شوی چې روسي پوځیانو د اوکراین پر بندري ښار اودیسې باندې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. پرون په دغه ښار کې د روسیې یو توغندیز برید چې د ارتودوکس کلیسا پر یوې پخوانۍ ودانۍ وشو یو تن وواژه او 22 نور ټپیان کړل. د راپورونو له مخې روسیا په اودیسی ښار کې د اوکراین د غلو پر زیرمتونونو بریدونه کوي او دا بریدونه وروسته تر دې پیل شوي چې روسیې له اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې تېره اونۍ پای ته ورسېده تمدید نه کړه. د ارتودوکس پر کلیسا د روسانو تر پرونی برید وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي وویل چې پر ښارونو، هستوګنیزو سیمو او عبادت ځایونو دا بریدونه به بې غاچه نه پاتې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په دې هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې شورا مرستیال نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په اسلام آباد کې د یو افغان پناه غوښتونکي ځان وژنه ښیي چې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال او پناه غوښتونکي له رواني او اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي. همایون هیواد راپور راکوي.
په پاکستان کې د میشته افغان کډوالو شورا وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او هغه هیوادونه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې ژر تر ژره دې په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حل په اړه اقدام وکړي. د دې شورا مرستیالې سورایا صبیر د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د پناه غوښتنې د کیسونو په برخه کې دخیل دي وغوښتل چې د پناه غوښتونکو غږ واوري.
د کډوالو وضعیت اوس داسې حال ته رسېدلی چې دوه تحصیل کړیو ځوانانو ځان وژنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو بنسټونه، د پاکستان حکومت او نور ټول اړوند سازمانونه چې د کډوالو لپاره کار کوي په پاکستان کې دي د افغان کډوالو غږ واوري، ځکه ټول اندېښمن دي چې داسې ورځ راونه رسېږي چې بیا زموږ لسګونه وطنوال ځان وژنه وکړي.
اغلی صبیر زیاته کړه د دوه ځوانانو ذکریا بلوڅکی او سایم د ځانوژنې ترڅنګ ډیر نور کډوال او پناه غوښتونکي د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري لخوا د اسنادو د نه تمدید، د پولیسو د ځورونې، اقتصادي او نور ستونزو له امله پر رواني تکلیفونو اخته شوي. د تیرې چهارشنبه په ورځ د ذکریا بلوڅکی په نوم یو افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې ځان وواژه. د ذکریا بلوڅ د ترور لور رزما بلوڅ په خبري ناسته کې د نوموړي د ځانوژنې عوامل، اقتصادي ستونزې او د ډېرې مودې لپاره د پناه غوښتنې د کیس ځنډېدل یاد کړل. نوموړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري او له هغو هیوادونو څخه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې او په شرایطو یې برابر دي وغوښتل چې په پاکستان کې د نورو پناه غوښتونکو ستونزو ته پام وکړي چې نور کسان د ذکریا بلوڅ په برخلیک اخته نه شي.
زړه مې اور اخیستی چې دا ځوان اوس له موږ سره نشته. باید د درې میزان وژنې شاهدان ونه وسو او زموږ نور ځوانان ځان وژنه ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې د افغان پناه غوښتونکو کیسونو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې زموږ ځوانان ځان وژنې ته مجبور نشي.
د ذکریا بلوڅ تر ځان وژنې مخکې د سایم په نوم یو بل افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې له شپږم منزل څخه ځان ښکته وغورځاوه او خپل ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. هڅه مو وکړه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ستونزو په اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مسؤلانو سره هم وغږېږو، خو له ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په پاکستان کې افغان کډوالو او پناه غوښتونکي داسې مهال د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنې مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د امریکا د پیټو کیس لرونکو خپلو کیسونو ته د نه رسېدنې له امله اعتراض کړی و. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د پناه غوښتنې کیسونو د مخته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، چې هغوی اوس ډېر کله په دې هیواد کې له شته ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي شکایتونه کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د زمري دریمه په کابل او ولایتونو کې د طالبانو د یو حکم په اساس د ښځینه سینګارتونونو د بندېدو وروستی مهلت دی. یو شمیر سینګارګرو میرمنو ازادۍ راډیو ته ویلي چې که کاروبار بند شي بل کار نه لري او اندېښمنې دي چې له دې وروسته به ژوند څنګه پرمخ بیایي.
هر شبی که میخواستم سرم پایین دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم، اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟ من امشب که خوابیدم بیدار شدم ای گپ نیست، آرایشگاه ها بند نشده.
نداد کابل پنیوی خار که دیو سینگارتون خوانده ده. کچه هم ندادی دیرو مردنه ده خوب خبره ده خانه زیبایی پنوم سینگارتون که لغو سینگار کون کس رسیلی کبله چه. پا دی کار که لس کلنه تجربه درلو دله. نداوای پینزه کلا ورانده لدیرو هیلو سر سینگارتون پرانیسته. خوننه پا خورانه هیلی دروازه تردی. نماوری آزادی رو دوتا. ویل.
امروز آخرین مهلت آرایشگاه من بود.
نن زما د سینگارتون آخرین مهلت و زما درد پیسو لپاره نه دی. زما هیلې له خاورو سره خاورې شوې. ما ته زما سینگارتون معنوي ارزښت درلود. همدا چې ما د یوې یتیمې جلۍ لاس نیوه زما لپاره هر څه وو. د شریعت په کوم ځای کې راغلي چې ښځې د کار او زده کړې نه کوي.
رویا او موری چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره په دې بریالۍ شوې وې چې سینگارتون پرانیزي او له همدې کسبه یې ګټه واټه درلوده. نن د دوی هم د کار وروستۍ ورځ ده. رویا وایي لومړی د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ وتړلې، بیا چې په سینگارتون کې یې کار یوازنۍ هیله وه دا یې هم ترې واخیسته.
نن ورځ زموږ آخري ورځ ده چې په دوکان کې کار کوو او مونږ ډېر غمجن یو، ډېر خپه یو. دې باندې چې مونږ دلته کار کول، دلته مونږ یو مړه دودۍ خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کارم بندیږي او د مونږ لاس له دې نه بدتر هم تنګ کېږي.
په کابل کې یوه بله سینګارګره چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید د سینګارتونونو د بندولو په بدل کې دوی ته یوه بله د عاید لار پیدا کړي. دیزیا تکړه
چې کار ونه کو په سینگارتون کې نو مونږ چې شو کوم؟ نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس حکومت مونږ ټول ته د کوم خاص نظر لري چې اوس مونږ بیکار شو په کور کې سو کو؟
د افغانستان د کسبګرو اتحادیه تر دې مخکې ازادي رو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت د حکم له مخې د سینگار 2000 سالونه چې شاوخوا 8000 ښځې پکې کار کوي تړل کیږي. شاوخوا یو میاشت وړاندې د طالبانو حکومت د امر بل معروف او نهی عن المنکر وزارت امر وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په 40 ولایتو کې د ښځو د سینگار سالونونه د اسد د میاشتې له 3 نیټې یعنی د سه شنبې له ورځې څخه به وتړل شي. د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهی عن المنکر وزارت وایند عاکف مهاجر له تلونیز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سینگارتونونو د تړلو د پرېکړې لامل دا و چې سینگارګرو د وزارت سپارښتنې نوې عملي کړي، خو یو شمېر سینگارګري وایي چې دوی ته داسې کوم مکتوب نه دی رسېدلی چې پکې راغلي وي چې د دغه وزارت سپارښتنې دې عملي کړي. یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا مکتوب یې ترلاسه کړی و او په سپارښتنو یې عمل هم کړی و، خو د سینگار سالونونه یې تړلي دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینگارتونونه په داسې حال کې تړل کیږي چې نجونې او میرمنې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و تخاف اهلا در خطاعت و رسولیم سماع شوال لگه تخیل بسری خیری و عثمان نمیر زمان سماعن دولت سنگیدان خیری سنگیدان سنگیدان سر کمال کسی شالی مطول خود اسوالی سردان خود اگه او دوست خود اسوالی سردان ترباس و خلق طول نارون وچ فلاک دی سرباندان مگر دو بو وری دی سربان نصف شاوشی نصف شاوشی دولت داتا و ازنونی دی مصر کمال کسی مصر سربان را بجور که مگو بار اقراولی خلق ده بدر است و شالی مالی ناشتا شول اتباس اولا و دیزم می بگه اصلاب دا طالبان دو شرم اخی جاتم اخی دا خواهش می ده که مصر کامل کن که ده ملت سره. السلام علیکم و طول اولادین کنم.
السلام علیکم. ده زادی کرکون که ته خبر کون ده مسلم داغ ده کن زخه ناغتار زاغت مجید کلونه که دی دا پدی که اردو اتکل شروع سی دا اردو اتکل مرد معلمانو نو سر از موږ معلمان د سره آشنا نه دي لدې اردو سره نو لدې مثال لسه دغه دا هیله کوم چې دا زموږ کلو ته دي د اردو معلمان دی د اردو زده دي زموږ کوچنیان چې دي هغه ټوله دغه چې بې تعلیمه پاتې شولې دغه چې د علم میدان دپاره ځي بېرته راځي. ما یو هلک دی چې هغه ولاړ چې زه بېرته ته راشي زه پوښتنه ځنې وکړم یو شی هم نه پېزده نو د هر سړي کوچنی دی دغه دانه ور سره پوهېږي پیږي موږ په خپله دونه سره دغه یو اشنایو دغهنه سره سره خلاصېږي. خو د ده معلمانو خپله وردي نه ګرځم ولې بلته به جات څنګه تعلیم ور وښوي نو که دا له موږ سره وکوي نو ډېره مننه. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو په دوه منیمای کې 25 دقیقې اونیز بس لرو چې اسمت څاروانې کوربه دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. پیښو ته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو وریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې په تیرو 4 ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی ولایتونو کې 18 کسان مړه، 55 ټپیان او 2 نور تری تم شوی دی. خغلی رحیمی وایی دی سیلابونو مالی زیانونه هم اړولی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت نن او سبا د هیواد په 14 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. بلخوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین براهیم طه پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوي ارقام خبره کړي. د دې راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپل کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وستانه شوي. په راپور کې یادونه شوې چې په روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو په راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې سږ کال په افغانستان کې له څه باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. ډبلیو ایف پی نن په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکارې نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک ومومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړونده مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په سودان کې د درې میاشتنۍ کړکیچ له پیله تر اوسه لږ تر لږه 415 ماشومان وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان دي. د یونیسف مرستیال اجرایه رئیس تد چایبان نن وویل په تیرو 100 ورځو کې پر ماشومانو د سودان د کړکیچ اغیز د هیرېدو وړ نه دی. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه یې د 2500 ماشومانو د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي دي، خو د بیان له مخې اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې زیاتې وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې د سودان د جګړې په نتیجه کې له 3 لکو ډېر خلک له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د غلې د صادراتو تړون بیا تمدید کړي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب دا تړون د تور سمندرګي له لارې نورې نړۍ ته د اوکراین د غلې دانې صادراتو ته اجازه ورکوي. ګوتریش چې پرون کې د خوړو د صادراتو د سیستم په درې ورځنۍ سرمشریزه کې خبرې کولې وویل د دې موافقې د لغوه کېدو معنا دا ده چې د لوړو بایو توان به تر ټولو زیانګالي خلک پرې کوي. سرمنشي زیاته کړه چې د غنمو او جوارو بیې لا له اوسه په لوړېدو دي. ګوتریش دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې روسیې په دانیوب سیند کې د غلې د صادراتو پر یوه مهمه لاره برید وکړ.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو د 25 دقیقو دا بحث مو د اروپای اتحادیې له لوري پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی دی. اروپای اتحادیې تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کاره د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو او د نارینه په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې ویلي په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا، جمهوریت اوکراین او روسیه کې د بشری حقونو د سرغړونې په خاطر پر اتلستون او پنځو مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز که دا کسان د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې شتمني ولري، شتمني یې کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په 1مه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د زو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړی وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشانو نومونه لا لوړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په غبرګون کې وویل چې د تحریم لیسته د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د ده هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهمه کار واخیستل شي او دا یوه ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته شراغلاس وایم. لومړی ښاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشان خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي.
بله ښاغلی چاروان، تاسو او ټولو معزز اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله.
سلامت اوسئ.
تاسو د پښتنې په جواب کې هغه موضوع چې لدیر وخته کړکیچن او جنجالي ده، اوسنیو چارواکو او مسؤولینو د بندیزونو موضوع موږ او تاسو وینو چې په تېر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو، د سفر، اقتصادي، مالی او نور سیاسی بندیزونه. خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناتو پیمان له دوی سره کینی، په قطر دوحه کې پراخ مذاکرات کوي، د دوحې تړون لاسلیک کیږي او د هغې په نتیجه کې ښه حکومت رامنځته کیږي. د تیرو جګړو تاوتریخوالو او د بهرنیانو د حضور له لاسه چې کومو زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري. اوسني بندیزونه هم چې موږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بېچاره ولس ته رسېږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت خسوي، امکانات خدي فکور دننه آزاد سفرونه لري او ټولو مزایا او برخوردار.
لیکن منصور صاحب، بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه، ضرر په دې کوي چې مونږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو ولګېدو، مګر دغه بندیزونو په اساس په زور افغانستان ته رسیږي. تاسو وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د هغه لمخ کې هم دا مشکل شته. هغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوي دي او تاسو ورته اشاره کوئ، دا چې بانکي سیستم مو فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولی. خیر، بیا هم تاسو ته درګرځو وګورو چې ښاغلی احمد خان اندر څه نظر لري. اندر صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د لوی خدای په نامه سلامونه سروان سے تاسو سره د لوی قدم ملما منصور سے ته خپل ټول وډوال ته. په حقیقت کې خو تاسو پوهیږئ چې دغه څه تاسوونه او بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیک بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل ځړ باندې کوم اختیارات نه دي عمل نه کوي، بلکې د رهبرۍ نه د خپل مشن اداره هغه اخلي امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تاجونه لګېدلي دي، زه په دې اندېمه چې دا د دې لپاره چې یو خو د نړۍ پام ورته وکړي، بل هغه هېوادونه چې زموږ د افغانستان په څنګ پراته دي او کوششونه کوي چې خپل اړیکې سمې کړي او یا هم د افغانستان اسلامي امارت سره خپل سیاسي تعامل سم کړي او په رسمیت وپیژني. د هغو لپاره یو سور چراغ ده چې هغوی باید متوجه کړي، ځکه اروپایي ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر قوي او ډېر هیوادونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېرې مرستې پخوا هم دي کولې او په نړۍ کې ډېر رول هم لري. نو د دې لپاره دغه تاثیرونه کولی شي چې خپل هغه تاثیر ولري چې د طالبان په خپلو کړنو کې هغه کړنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت نه لري په هغو کې بدلون راولي، او د کنه دې معنی ده په راتلونکي کې نور تاثیرونه یا نور بندیزونه هم لګول کېږي چې کوم هېواد که چېرې زه ککړی بیا وایم چې هغوی به ونشي کولی چې د اروپایي ټولنې
سلامت وسه اندر صاحب. منصور صاحب، اما غراس چې شاغل اندر هم ورته اشاره وکړه، د طالبانو د حکومت ګوري دا د دوه کال پوره کېدو دي. آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې په ځای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دغو بندیزونه وښودله چې دوی لا د انزوا خواته روان دي، او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندر صاحب ورته اشاره وکړه یو څراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني؟ هغه هیله چې تاسو درلوده چې بالاخره به دنیاوال مجبور شي موږ به په رسمیت وپیژني، لیکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلي کې اوسېږي کوم هېوادونه مراودات او راشه درشه لري، د یو بل د عقایدو ارمانونو، د یو بل د ګټو، د یو بل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. داسې نه شي کېدی چې موږ په یو نوښت ډول د یو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلي کې جلا ځای ولرو، او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدی شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هېواد سره راشه درشه ولري او هغوی دې هر څه خپل تحمیل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیماتو، جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو، ارمانونو، غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبري شي، او د دغې کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د اولیا منافعو او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي، زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي، او له نړیوالو سره عمیقو او دقیقو روابطو فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخې ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي، په کومه لار دي هغه د تاراکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي. د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولس ته دغې خاورې ته رسېږي، او دا پراخ ناورینونه او لا پراخې ستونزې زېږوي چې هم به په کور دننه ډېر مصائب او مشکلات راوړي، هم د سیمې او نړۍ په کچه.
سلامت کوروادن اندر صاحب، طالبان وایي چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپایي اتحادیه ویلي چې لګولي چې طالبانو د ښځو او نجونو خلاف چې کوم اقدامات کړي دي، مثلا نجونې له زده کړو منع کړي دي، ښځې له کاره منع کړي دي، نو له ځکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پرېکړو کې ډېر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي. لیکن طالبان بیا وایي چې دا مسلې که دوی ښځې پرېږدي کار ته او کې نه پرېږدي، کې نجونې مکتب ته پرېږدي یا نه پرېږدي، دا د دوی داخلي مسله ده، له نړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجه وړ ده؟
نه، هېڅکله هغه څه نه ده. نړۍ اوس یو کلی ده، او په ملګرو ملتونو کې یو سل درې نوي هېوادونه چې د دې سازمان غړي دي. نیکمرغه چې موږ هم د ملګرو ملتونو سازمان غړي او د اعلیحضرت ظاهر شاه په وخت کې د هغه د ملګرو ملتونو منشور چې دی هیواد د پرسمت پېژندلو په خاطر او په هیواد کې چې بشر حقوق باید تر پښو لاندې شي هغه موږ ورسره امضا کړي دي او شپږ پنځوس نورو اسلامي هیوادونو هم دا ورسره منلي دي. موږ نشو کولی چې په دې کلي کې چې اوسنری یو کلی ده ګوښه ځان ته یو مخلوق وچېږو یا یو هیواد وچېږو، بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماتیک اړیکو لپاره ضرورت لرو. هر څه په شریعت نه شي کېدلی، ځکه په نړۍ کې له اووه پنځوس هیوادونه چې وال ټول غیر اسلامي هیوادونه دي او موږ دوی سره باید په مدني حقوقو باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي او ښځه هم بشر ده. کله چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي نو دا په هغه صورت کې چې په اسلام د اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړل شوي دي. کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عملاتو ته مخه کړې دي او خلک د خپلو اولادونو د نجونو د تعلیم تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخه کوي؟ دا خو یو نسل وژنه ده، دا هجرت خپله نسل وژنه ده چې موږ خپل خلک نه کړو. نو زه په دې اند یم چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشور نه منل شي، ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي یا خپله امریکا چې طالبان سره ډېرې ستونزې لري، دا دوی په رسمیت وپېژني. په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلي، نور هېوادونه دي، هند هم ورسره زبرځواک ځان ښیي، دا به هېڅکله دوی په رسمیت نه پېژني. ښه به دی چې په کور دننه کې یو لویه جرګه او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه و لپاره هم باید کار حرکات وکړي چې هلته ازادي مختلفې ازادۍ دي، د حقوقو نگانه چې هغه باید د اسلام دین په رڼا کې ورکړل شي او خلک په دې اند شي چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت تر منځ دی هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم دا نه شو ویلی چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده. که چیرې کورنۍ موضوع وي نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسمیت پېژندلو لپاره هلې ځلې کېږي؟ نو موږ په انزوا کې یو، همدارنګه چې زموږ سیستمي بانکي به وجود نه لري، زموږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هېوادونو نور سره ختمي، بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي او د حکومت نړول د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړی چې هېڅ په درد نه خوري، بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راشي، د ملګرو ملتونو د منشور او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د وروڼو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب، ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب، طالبانو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دوه کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې، لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري او تاسو هم په ضمني ډول ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی. نه یوازې چې اقدام نه دی کړی، بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړي دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش آف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نور کار ورکوي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دا فلسفه د شته حکومت چارواکو ته رسمي ډول وړاندې کړي، نړیوال ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو، د افغانستان د ولس له درته او موضوعات هم سره شریک کړي چې د کلاس آف سیویلایزیشن یا تمدنونو د
تمدنونو له ټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کښېنول، د نجونو له تعلیمه منع کول، د آرایشګاه بندول، دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
رازم دې مسلې ته چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر آرایشګاه پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسایل حل کړو، دا کوچني مسایل په خپله پکې په اسانۍ سره حلېدای شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لاره اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږۍ او پراخو همکاریو ته باید لاره هواره شي، او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو د تباهکارو برنامو او پروګرامونو د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه کاغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیاي انقلاب دی، ټول ولسونه د اسلامي شريعت لمسي هر فرد تعلیم او تعلم حق لري، او دا د لازال خدای لمړنه فرمان دی چې په اقرا د قران عظیم شان نزول پیل شوی، لدی هیڅوک نشاران نور فن مخ ګرځولای شي.
پر دې باید جدي کار هم ستو حکومت او چارواکي وکي او هم کناړیواله مرستې وي دې ته باید متوجي وسی. موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وی کې، لیکن عملا تاسو څرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي؟ ما خو زما سوال هم دا و، دوی برعکس روان دي په ځای دي چې دوی اقدام وکړي او د نړیوالو د غوښتنې ته ځواب ووایي، دوی د دې خلاف اقدامات کوي.
موږ وایو چې نړیوال دی دغه یوازې د ښځو په موضوع ځان نه مصروفوي او ځان د بند نه اچوي، پرېږدي دلته د افغانستان ولس هم په خبرو اخته دی له دوی سره، او دوی هم تر اوسه پورې له هیڅ ادرسه دا نه دي ویلي چې کامل بند. د امرسانی خبره کوي او د امرسانی پوښتنه د افغانستان ولس ترې کوي چې امرسانی تر کومې مودې، تر څه وخته پورې، تر قیامت به د امرسانی جاری وي، تر یو کال دوه پورې به جاری وي، او که دا دوه کاله چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري. تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپلو اولادونو د اولونو د تعلیم لپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي یا ایران ته ځي او یا نورو هیوادونو ته. نو آیا څه حکومت داس غملی شي چې د افغانستان ټول خلک د مهاجر شي او د پاسپورت په دروازو کې دی دغه سی بیروبار وي چې پاسپورت نور په خلاصېدو دی او کېدای شي نور پاتې نشي؟ دا څوک غملی شي؟ د کوم ولس چارواکي او مسؤلین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نشي؟ موږ فکر کوو چې دوی به هم په دې غور کوي او ان شاء الله چې په لاندې وخت کې به زیره درکو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس، د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس، او د دغلته چې دا کوم فقیر او هردم سید ولس وسیږي، د دې غوښتنو ته به مجبورن او مکلفن دوی.
ډېر مننه، سلامت اوسئ.
خلکو د کار، د زیار، د تعلیم د ستونزې به حلېږي، مګر لوی ستونزې چې هغه اقتصادي پرمختګونه دي، هغه ترقیاتي پرمختګونه دي، هغه په علمي برخو کې د
ښوونځیو او د امکاناتو لوی خبرې
د نشتون مسله ده. په دې
اما د جنو له تعلیم منع کول تاسو ته وړه خبر ښکاریږي او لوی خبرې نور څه بولي؟ دا چې زرګونه ښځې له کاره محرومیږي او هغوی بې نفقې پاتې کیږي، دا تاسو ته وړه خبر ښکاري؟ خو خیر، د نو تاسو وایئ چې دا وړې خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف؟ نه نه، هدف خبرې د ټکر مسله ده. لوی خبره د فکرونو ټکر دی، تصادم دی، د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي. چې دا حل شي، موږ وایو چې دغه د هغې تر لاندې دي. د نظام مسله ده، چې د نظام ترتیب او ډول، د سیاسي مسایل، نړیوال مسایل، دا حل شي. د ښوونځي او موضوع، د نفقې موضوع، دا هغه فروعات او برخې دي.
ډېره مننه منصور صاحب، سلامت
اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اندر صاحب، ښاغلی منصور څه نا څه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي. تاسو څومره خوشبینه یاست؟ تاسو فکر کوئ چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه د بندیزونو په شان دا به مکو کې دا به نتیجه ورکړي او کنه؟
که څه هم په افغانستان کې ډېرې ناخوالې د 50 کلنې جګړې سره پاتې دي، مختلفو حکومتونو پخوا هم په جمهوریت کې هم په ټولو سیمو کې ښوونځي نه وو، شرایط خراب وو، داسې نه وو چې هر څه جوړ وو. خو دا چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت ته او طالبان له تېر خپل نظام اولي امارت نه هم باید ښې تجربې ترلاسه کړي. موږ پوهېږو چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري. مګر دغه د نجونو د ښوونځیو، د پوهنتونونو، د دوی د کار بهانې په خپله طالبانو نړیوال ته پلاس ورکړي دي، او دا یوه جزا ده چې افغان ولس ته ورکول کېږي. ځکه موږ وینو چې زموږ خویندې په ټولو برخو کې اړتیا ده په ښوونځیو کې
روښانه همدا د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع او داسې ځینې نورې موضوعګانې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړې، دا د یوازې د نړیوالو غوښتنه ده که د افغانانو غوښتنه ده؟ دا خو یوازې هغوی نه مطرح کوي، دا خو ستا هم غوښتنه ده، د بل افغان هم غوښتنه ده، د منصور صاحب غوښتنه هم ده. نو بیا ولې په دې کې تاسو نړیوال یوازې یادوئ؟
نه نړیوال غواړي چې په دا پنځه سلوش کلو کې زموږ د هیواد په سرنوشت باندې همدغه زبرځواکونو یرغلونه کړي لوبې کړي، خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د نجونو د ښوونځیو بندېدل مستقیما د طالبانو په لاس کې دي. دا ولې دوی د بهانې په لاس کې ورکوي؟ دا خو بېرته فشار په خپل افغانان او خپل افغانان له ځانه خفه کوي، او دا اوس هغه وخت نه ده چې څو پېړۍ مخکې یا هم څو کاله مخکې چې افغانان د خپلو بچیانو د علم و تعلیم سره علاقه نه لري، بلکې غواړي او اوس پوسو موږ په ضرورت باندې چې زموږ د یو عادي مرض لپاره ګاونډو هیوادونو ته ځي، بیا هلته زموږ د خلکو نه هغه بټوډي چې پښتورګي ته یا غم ترې باسي یا هند ته رواني، ټول د امکانات مادي او مالي نه لري. تاسو ویني په دروازو د تورخم او په سپین بولدک کې په څومره مخلوق ولاړ دی تداوی لپاره ځي. موږ خویندو ته اړتیا لرو چې ډاکټري، انجینري، پیلوټي، همداسې په اردو پولیسو کې اوس هم په غزینو ځای کې چې دوی ضرورت دی هغه نیولي دي. خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده، موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کومې لوبې کې دلته افغانان ته باید خپل حق ورکړي چې د اسلام د دین په رڼا کې چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرز العمل جوړو چې دا جوړو. آیا افغانان دومره بې عزته بې غیرت خلک دي چې خپل اولاد په خرابو اروپایي جامو کې دیږي؟ بلکې موږ مسلمانان به اوسېږو. موږ په تېرو حکومتونو کې زموږ اولادونه خویندې په ډېرې ښه حجاب کې ښوونځیو ته تللي، دغه بهانې دې نه لټوي، داسې پروژې دې د ګاونډیو استخباراتو نه نه اخلي، ځکه چې زموږ ګاونډي قصد غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج اوسېږي، غلام اوسېږي، دلته پیشرفت نه وي، پرمختګ نه وي، او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي. هیله منې چې د افغانستان اسلامي امارت دغه بهانې نورې لري کې هر هغه لباس چې دوی غواړي دوی دوی ته وباسي، او دا سرخم طرز عمل ده چې په دو کلو کې نه جوړېږي. او بیا نړیواله ټولنه یا ملګري ملتونه هم د افغانانو سره لوبې کوي په هغو وزیرانو چې د معارف او په لوړو زده کړې دي، یا لکه دا اوس چې په درې تنه تعزیرونه ګولې لګوي. ولې دغسې ناستې نه کوي؟ د ناستو طریقه او همداسې مستقیما د اسلامي عمل د مشرانو سره خبرې نه کوي. دا خو په تعزیرونه باندې
شاید کړي دي، شاید کړي مې طالبانو هم ویلي دي چې دوی ورسره خبرې کړي دي. مثلا دا وروستیو ورځو کې د طالبانو یو چارواکو ویل چې په افغانستان کې بې پیلوټ الوتکې ګرځي او دوی د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې اړه خبرې وکړي. یعنې دوی خبرې کوي. منصور صاحب، لکه څنګه چې اندل صاحب وایي چې دا چې طالبانو ښځې له کاره منع کړي دي او نجونې له زده کړو منع کړي دي او نور برخو کې ځینې سخت دریځه سیاستونه لري، دا د دوی په نظر د ګاونډیو هیوادونو یا د هغو هیوادونو ایجنډا ده چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي؟ ستاسو نظر څه دی؟ همدا دی او که فکر کوئ چې د طالبانو یو شمېر بشان دومره تیاره فکر لري؟
موږ او تاسې که د طالبانو تیر دور اسلامي امارت تغییر شو، په هغه وخت کې هم د نجونو د تعلیم په اړه تقریبا ورته دریځونه موجود وو. د میرمنو د کار په اړه هم دوی ویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي، مشکلات دي.
هغه وخت د جګړې خبره کوله، بیا وروسته که تاسو په یاد په دې وروستیو کلونو کې دوی په قطر کې دوی مشرانو ویل چې موږ که راخلو د خبرې بنوي دوی ته به د کار او تعلیم او د هر څه اجازه ورکو.
رازم همدې ته چې هلته د ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور ویډیو کلپ هم شته چې رسنیو خپور کړی و، د قطر له ادرسه چې هغوی د تعلیم د اول نه تر دکتورا پورې په ډېر صراحت او وضاحت سره ویلي وو چې دوی به حق لري، د کار حق به لري، او د تعلیم او تعلم حق به لري، د سفر حق به لري. دا چې د دوهې د تړون نور مواد ته وو، ځینې خلک چې وایي چې یو پټ تړون او ځینې پټې ورقې او کاغذونه هم شته چې نه کېدای شي ستاسې لاس ته در رسېدلي او نو موږ ترې خبر یو. په هغې کې څه لیکل شوي او څه شوي، او بل دا چې د دوهې تړون څومره تطبیق شو، امریکایانو هغې ته څومره احترام وکړو، هغه چې د میاشتو میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو، هغه بر قدرت او د اسلامي امارت دواړه ناستو، دوی دواړو خواوو په خپلو ژمنو څومره تعهد کړی، هم د افغانستان د خلکو په وړاندې، هم د
نړیوالو قوانینو د نظره هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځ کې دا باید وڅېړل شي، تحلیل شي. نړیوالو ټولنې مسؤلیتونه، افغانستان د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه.
کور ودان سلامت اوسه. وخت مو هم دومره و د خبرونې. د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio